چاپ کی فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولول. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه یوه غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فلحال راسره نشته دی، خو غزل به یو غزل به درته ووایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، اونه و یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دا وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډی شوې وې. کوډی داسې وې چې د بنیادم له زوزت سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بیرحمی نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې چه دای خبر دایی چه ونه چیرته ده، مگر ونی ترسی دل خورا سخت دی. دیو ده همو ویل که پی وکال که دننه لونی او مرغ سره راو نرسیدم، نو پوشه چه دخپلی حدسی پا وقت ختم شویم. وروست بیا کولی شه لبلچه سره واده وکری، خو که دی اولاد وشونو رنگ بی دستیوی لکه دو بیزوگانو. پاچه دنجلی کلا بیتا بکری و جلی سلطنتی مانهی تا ورسره بودل. ملکی حیرانی دریانی شوی چه سرای پا حسی پیسید للی و او را غیل کلی خزی سره. دوی طولو تا دنوی ملکی پا کلا رخ ورخلا، در رخ وار پا وار زیاد شوی، زکل نوی ملکی سره دو پاچه مینه وار پا وار زیادی دل. ده دوی زلونه یوازی حق وقتی اشول چه نوی ملکی زوی وزیگاوه او زوی بیخی بیزوگانو تورتو. پاچه دیر و شرمیده و ممالکه لبیزو دول زوی سره ده زنگل ده حق غاری مانهی تا واستاوله. البته چونو کرانی ور سره کری چه ده دوی خدمت رو گری. زنگل تا نگده یو مکتب و چه یولوی حکیم پی که شاگردانو تا درس ورکاوه. ده پاچه زمانو ده همده حکیم پا مکتب کی درس وایه. بیزو دوله شازاده همچه ده مکتب ده تلوشو دل تراغی چه درس ولولی. خلق کچه هم بیخی ده لوی بیزو بچی تورته و خو حکیم جرعت و نکر چه پا مکتب کی شامل نکری، زکه ده هم شازاده و. حکیم دیر جر ده نوی شازاده پراتلو خوشاله شو، زکه به هده لایقو. بیزو دوله حلق پی وکال کی دوم رسز دکرل چه نورو شهزادگانو پلسکاله کی نوزده کری. شپاگوار شهزادگان خپل کشر رور تا سره یو لاس شول. ده دوی پزرونو کی اور بلو چه کشره رور ولی دوم رجر جر کتابونه تماموی. دوی یو ورس مکتب تا ور واچه و او پلارتای وویل چه دا کار کشری رور کری دی. پاچه و بار زمن دربار تا رو وقتل او ده درباریانو مخیطه پنو کرانو امر وکر چه بیزو دول زوی پیو بیڑی کی واچوی او بیڑی پا سمندر که خوشی کری. ده پاچه امر سم دستی عملی شو. سمو ده پس حکیم دربار تلار او پاچه پو کر چه مکتب کشری نه بلکه ده ده میرنه ورونو سوزواره ده. طول درباریانو خوشنی و خوده چه ده خو لکشری شهزاده سره دیره بینصافی شویده. دوی ده کشری شهزاده ده رستنه ولو غختنه وکره، مگر غختنه دیره ناوخته و ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسته ولی و درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچه و غختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکرشی. پاچهش پا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا ووکی خوشه کره. خدا زلی تجربه زیاده شوی و زامنی پوکرل چه چو ورزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی. دخده ای کلوه نوی بیره یو تاپوتا ورسیده چه لگروستا زره بیره هم حال تا پیخ وکره. پا ده غزایی که دو سندونه سمندر تا لویدل. ده دیو سند او با سره او دبل ده شیدو غندی سفینه وی. ده سیمی خلکو شهزادگانو تا وویل چه پسر سیند کی با سفر نکوی، زکه پا غاره یو دیو اوسی او هغه دیر خطرناک دی. کلا چی شهزادگانو پا زره بیره کی کشره ورور بلید ورته وی بیل مک پا تا پسی راو تلیو چوم رخشو چه و مولی دلی. ده سپین سیند پا او بو که خو مک دیر مزل کرده دی، حیث ده کارشه پیکی نشته. تا پسر سیند کی مزل وکره گوندی خی ملغرلی یا بل قیمتی شی ومومی، موږ بدل ته چی څو پوری راستنی کی انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، پسر سیند کیه بیړی روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو د نورو هغه ځای پری خو د کور په لوري روان شو. بیزو ته ورته شهزاده پسر سیند کی روان وو. چی چلار پا مخی لار ویرون کی آوازونه واریدل. ده چی ور وقتل یو پینز سره ماره ولید چی لخولی ورونه بادیدل او ده سروزه رو تروانی تاو. ده ونی پا سر که یو زرین مرغ نستو. ده دیونی او مرغ پاره لموره خبری اولیدلیوی. بیزو ډول شهزاده په خپل ټول قوت د مار په سر ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حده خواگه سندره. پا همدی وقت که چه مرغه سندری ویلی، بیزو دول شهزاده پا خورا کلی زلمی بدل شو. ده شو خواسیم و طول اوسیدون که ده مرغه آواز در طول شول چه پا دی خبر زن پوکری چه پینز سره مار چنگ و بجل شو. لگروسته ده دی سیمی پاچا، ملکه او ده غوی خیستل و رو رسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار و جلیوی لور حق تور کوی. شهزاده چه اوس خکلی زلمی و له شهزادگی سر واده وکر. پاچا نوی او زوم پی وخکلی بیره که لوی و چی تا روان کرد. زوم ده خسر له واده یوازی ده ونی او ده مرغ دالی ور سر واخسته. البته خپل زر بیره هم حیره نکره چی پخکلی بیره پیسی و تری او را روانه کری. ده پاچا بیخی زر تنل ویدل چه ده خکلی زلمی با ده ده وم زوی وی. ده زوی چیره بدل و. خو آوازی همه غا آواز و پاچا پخپل و غگونو شک وکر چی حسیبه ده ومزوی ده آواز گمان ورباندی کوی، مگر آواز همه غا آواز و زره بیره همه غا بیره و اولد سر را غلی گارت هم ده شهزاده خبری تاییده ولی ده پاچا لمره حکم داو چی خپل وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ایده و قوخته، مگر خزره نخله. زوی پا مور پسی ورغی، زرین ونه ده مور ده کرمخی تا کینه وله. زرین مرغه دوونی په بره څنګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپک نور شهزادگان راستانه نشول، نو د ټولو زړه ته ولویده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونی کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خبرندوی ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډېره موده د چا په ذهن کې پاتې کېدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سخت کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډیر زیاتې مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډیره مننه تاسو ته د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مو ورته وایم.
د دې ناول په اساس کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې یې پکې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخی په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هلته ما کار کوو. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کلومترو باندې په ساعتونو مزل ټول به ځنګل او ټول غرونه وو، ډېرې پانډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کله به دې نه لید، هغه ځایونه ما لیدلی دي. خو کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما نورستان، د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ما ته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو، دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ د ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وه چې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې هم همداسې یو څه شته دي، سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې هم تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پېغله او هغه هلک، همداسې جی سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي وځي. د دې پیسې کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغییر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د روسي وچکالی د سپیره کړی د کلی وازر د غزنی سپیره داګونه را واخلم، یو څو ونی را واخلم، یو څو سپیره غرونه را واخلم، دا په یو یا دوه ناولونو کې شرازي نوی تصویر نه لري. خو که دوامدار سی، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکو زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم را واخلم. فرض کړئ دغه ضرور په ناول کې مکتب لیکلو ما فکر وکړ چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره شول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو تاسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي، داسې دغه درد احساس کړی ده. یا د مینې جنجالونه یې، یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو، داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوي چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل ده تر ډېره پورې، او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول و دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرض ما تلیفون کړی، یو څو برخې را ښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندلې، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې را واخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به زما کمزوري څه به وي، زه خوشحالوونکې صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی، تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري، دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما باندې تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې یو چا فرزند خوښنون کې څه صحنې، داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو. په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنا نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنونکي لیکنې وکړي، خوښنونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالونکي صحنې چې دي، هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي، او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې چې دي، هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کیږي، او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره اندا یو قوي اړخ، یو قوي پوینت لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هغه کیسه مې، او بل خبر ده، اوس خپل چې ما څه لوستې دي له پخوا راځي، مثلا د موږ دغه د ملین دار دغه نکته نه دي، زیاتره یې ګوره خوښنونکې پایلې لري، خوښنونکې کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې، په نوې ځواني کې، ځواني پایل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه طنز و پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې شرازي، هغسې یې ولیکي که نه یې برعکسې باید ولیکي.
احمدي صاحب، کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دای بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د زرو تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ یې کې ورک سي له چانه څوک په مشکله پیدا کوي، او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي در سره ومني؟
دوی وار نه واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار نه واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده شوي، دا خلک د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ و کاله مخکې دی نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا یې تکړه نجار هم یې، هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د ترور بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي، موږ ستاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسېد، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغسې ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپله په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی طوطي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع سه پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه دغه اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دل درګی راخیست دی، او ورسه بیا جلی سی، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي او بر راځي، او دای ورسل د سی دغه باد او باران یو څه کراریږي. دا یو توتی پیدا کوي چې هغه لزال درال ویدل دی، هغه جلی د نیم ډیر غټ دی او وزر یې مات. نو دغه کامران دوه کال دغه ځنګل کې نورستان ځنګل کې یوازې وو، او له هیڅ شسرم د خبرې نه دی کړي، او د دیار واپونی لاړ خم وای دغه یوازې کسان سی بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو 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 چا یا یو یو څه ته کوي. نو بیا هغه طوطي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له طوطیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه طوطي ته کوي. طوطي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرح مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کو، خو زه بیا هلته ګورم چې دا انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتی کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډېر اسانه ده، او ډېر عالي رسامیانې یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د روسي ناول ضرور لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامیم وکړه، بې نظر د غوښلو لپاره همدا له ملګرو سره له خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډېره خوښه شوه. هماغه وسته مې ورته انتخاب کړه، تر دې مخکې هغه ځان سیم ضرور ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه.
ډېره زیاته مننه کور مو ده.
له تاسو نه مننه ومنسب، ډېره مننه.
Shakana, ay, zabata pataya.